په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازما حق د یونی ز خبرونه ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کو ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې بچ د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې جوړیږي. د یوناما مشر روزا اوتنبای وا غړو ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د حقونو پر مسلې متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د دې غونډې په درشل کې ویلي چې طالبانو د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې ضرره نه دی پریښی او هغوی ته هیڅ ازادي نه ده پریښی. د ادارې بیګانه وخت په ایکسپانه کې ویلي چې په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د صادر شوو فرمانونو پریکړو او د لګول شوو محدودیتونو شمیر له 500 اوړي. د 2018 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبانو چې رئیس چې طالبان وخت رسیدلی د ښځو په وړاندې سخت چلندونه وضع کړي دي. په دې ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او همې پر نجونو او ښځو د پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی دی. همدارنګه پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي ادارو او نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوي دي. د سره سریب نړیواله کمیټه وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن په ایکس پاڼه کې ښکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوي، ځکه په ځپل شوو سیمو کې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چارې تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمن شوو هیوادونو څخه دی. ارمنستان ویل کله چې آذربایجان د نګورن قرهباغ غرنۍ سیمې بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې، په وروستیو ورځو کې له 14,000 زیات اوسیدونکو له خپل سیمو وتلی او ارمنستان ته رسیدلی دي. د ارمنستان حکومت نن په اعلامیه کې وویل چې شمیرې ښیي تر نن سهار پورې د نګورن قرهباغ له سیمې 14,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. یوه ورځ مخکې د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږد کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کول او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله هم سړکونه انتړلي وو. آذربایجاني ځواکونو تېره اونۍ په ناګورن قرهباغ سیمه کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. په ناګورن قرهباغ کې د اټکل له مخې 160,000 کسان چې اکثریت یې ارمن ټبره دي ژوند کوي. د پولن کارپوهانو تایید کړی چې هغه توغندی چې په نومبر میاشت کې د غلو پر یو ګودام لګیدل یو دوه کسان وژلي او د اوکراین له خوا توغول شوی و. د ناتو په دې غړي هیواد پولن کې د دغه توغندي لګیدو دا ویره زیاته کړې و چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې لپاره کېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي، خو هغه مهال وارسا او ناتو وویل چې دوی باور لري چې دا د اوکراین تیروتنه وه. یو شمیر سرچینو چې له ترسره شوو تحقیقاتو خبر دي د پولند یوې ورځپاڼې ته ویلي چې پولند دا ثابته کړې چې هغه توغندی چې د پرژدو په کلي کې لویدلی و S-305W55 هوایي مدافع توغندی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره هنت رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل وبخي د 2023 کال په نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره هنت رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله تیرش په د هند کیرلا ایالت تریوندروم ښار ته ورسیده. په د خبر لمخې ویل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي جمعې په ورځ تمریناتي لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د افغانستان دوهمه تمریناتي لوبه د راتلونکي سیشن بي په ورځ د اکتوبر په 3 له سریلانکا ټیم سره ده. د کرکټ نړیوال لوبه د اکتوبر په 5 پیلېږي او لومړۍ لوبه د انګلستان او د نیوزیلند ترمنز ده. د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 پلان شوې ده او له بنگلاديش سره به د میدان ډګر ته وزي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ پرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اورېدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې 2 کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
2 کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د 2 کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د 2 کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله اکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږدمهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13 خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د 2 کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بلر داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 1 ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمی شوت کې دروازه های مکتب
2 کال وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د 2 کاله پوره کېدو سره 2 کاله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ونې وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله 2 کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر خبرګونونو سره مل وي. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له 2 کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریوه مو اوریدل چې 2 کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له غوی څخه د زده کړو حق اخیستې دي. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو اغلی صبرینا حمیدی، اغلی زهرا جلال او اغلی قمر نیازی سره بنن د دوی نظر په پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره اغلی صبرینا حمیدی او اغلی زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالان دي د تلیفون له لارې وصل شوي دي، او موږ هڅه کوو چې ملمنه هم را سره وصل سي. غلی حمیدی، ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده چې که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې کله چې د حکومت لخوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې دننه زړور کیږي چې پر ښځو باندې محدودیتونه لا هم ډیر کړي؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وکړئ. البته دا خو ځې خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، حتی ښارونو ته، د دغه جنګونو نه چې د څلوېښت کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنګ او جګړې د دود په دستور او په بعضو ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده، او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسی عمل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو، هغه نه پوهاوی او بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، او حتی د انسان د حق نه. دوم هغه اساسي عمل د هغې فقر و. بیا چې چېرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي، مثلا اوس د محدودیت تنه د میرمنو په وړاندې موږ نه، زموږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثر هغه مسلکي کسان چې په ډیرو اداراتو کې دی کار کول، دوی په کورونو کې ناستل. موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، همدارنګه د میرمنو او د دوی کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي. د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده، تاسو ګورئ چې په د رسنو د طریقه ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي، که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امداد د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي؟ دوی په داسې سري الفاظ باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنې هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړه ودونو ګراف بیا مخ خپل وړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي، دا چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم د اوزانه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکمي، طبعا په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محرومې شوې، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محرومې شوې، د کور نارینه د کار د حق نه محرومه دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع یې په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګري دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې چې هېڅ نه وعده دا خبره دی، هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند طرف ته ورکي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ کوم موخو دپاره چې دوی جګړه کړې ده، کوم جواب دي چې دوی مثلا هغه خپل لاس لاندې کسان لپاره لري، دا د قناعت لپاره دغه مسله دی، دغسې مسایلو ته لامن واله. نو دا تاوتریخوالی هم دېته، او د دې تر څنګ تاسو مخکې مې اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو په خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کړي. کله چې اتبا او خپل حقوق وړي، اتبا خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود دي. تګلاره همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانین و مثلا مدنی قانون د افغانستان چې په 1950 کال کې دا تصویب شو، دا غي نو روسته نور قوانین به په دې روسته کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د منع قانون چې هغه تقریبا 20 هغه نووي چې هغه د میرمنې په دغې نه متضرر وي د جرم په توګه وپېژندلې او د هغې د رسېدا دپاره سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چېرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولی شي چې خپل د عقد یادي دپاره هغه غټ کړي او چاته یې پورته.
مننه مننه آغلی حمیدی. آغلی جلال، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه کوم. ستاسو په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پر وګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي، بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز واز سي، ستاسو په نظر دغه څومره کورنی تاوتریخوالی ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته، ستاسو ټول کارکوونکو او درنې دواړه میلمنې ته او په مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوښ یم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترمې خور، تاسو برنامه نه هم مننه چې ډېر مهم برنامه او ډېر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړه، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زمون خور هم ډېر ښه وضاحت ورکړه په زمین کې. زه غواړم بل زاویه نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی، آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت مونږ ټول تاسو منلی، قدرت منلی، د هر لارې نه کولای شو چې نفوس به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم و چې دا جخت پیدا کړ او دا غنیم نفوس ورته ورکړو په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدم، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت دپاره اسلام ښځه یې ورکړی. او کله چې اوسنی حالات چې په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منځوي ته تللی دی او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعالې ښځې دي، تعلیم بند شور باندې دی، کار بند شور باندې دی، یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لګه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلی دي. احیانا زمونږ کوم مکتوب داسې ونه لیده، فرمان ونه لیده چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرور ته بیا هغه د نه ځي، داسې هغه مو ونه فرمان مو ونه لیده چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي هغه باندې دی لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حد اقل ښځې دغه ځای دغه مرجع ته مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په مرخ تللې نړۍ کې چې بیکاری وي، فقر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي او په کورو کې د بیکاری د لاسه شخړې ډېریږي، دلته ځان وژنې او دلته مثلا نور مسایل پیښیږي چې بیا هغه هیواد چې ډېر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منځوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوی و دا شل کاله کې ښځې هم څه نا څه ډېر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي و. په زمن کې ځینې مسایل و چې تعلیم دپاره ډېر غټ لاسرسي پیدا کړي و چې عصري و که دیني و دواړه دروازه ورته خلاصې وې، تعلیمونه یې کول. او په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډېر لوړه کچه نه وه، په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه ښه و. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی بالکل پابندي دی، دلته تعداد د زوجات ډېر شوی دی، مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مووی اسلام مونږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري قید نه وړاندې شرط لري، متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجي. عموما قید د پاره ځي چې څلور خزي روا دي، څلور نه پورته باید ونکو. لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو د دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه دپاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې و ډبه وه کوتک واخله او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه ور باندې تطبیقوه. دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي، په عامو کې دا خبره داسې موجوده کېدی شي چې په کوم عالمانو کې او ښه خلکو کې دغه خبرې وي چې دوی مراعت وکړي، اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې دپاره چې دغه مونږ ته اسلام روا کړی دا نه دا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري، قانون موجود دی. باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي او دی خپل غږ چاسوي. قرآن چې زمون قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپل کوشش وکړي. هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي. کله چې دلته هم نه کېږي باید د پلار ګنۍ نه او د ښځې نه دلته دوه هغه شي مسلحین منځ کې راشي او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي مثلا خدای دې نه کړي چې د خدای پاک ډېره خپله خفه کېږي دغه موضوع باندې د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاده شوی. دلته داس مونږ داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږ ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي، او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه دپاره هم سل پسل څوک لاسرسي نه لري، ځکه چې کیدای شي د میړه طرف ډېر زورور وي او دغه پلارګنۍ بیخي سر نشي جګولی، او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو دپاره د غږ اورېدو او عدالت موجود دی. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي، او خصوصا کار بندیز چې د هغه د اقتصاد کې ډېر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې ناندادن او جاندادن دی په دری کې څه متل دی، خو سم زما مزده نه دی بخښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي یو اقتصاد پیاوړی وي او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي، نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري د هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو ښځه عایدات ولري، کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري، هغه ډېره لاس خلاص دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي کچېرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي ورته هغه وخت کې معلومیږي، اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه د پاکي اشپزي او د میلمانو سنبال دا ټول مفته فری دی. او بیا هم دا هم یو دوه لغت هم وایي چې دا ستا کار دی باید وکړي، دا د سم نه دی کړی باید داسې کړی و، یو بل فرمایش هم ورباندې وي، اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې رواني فشار، روحي فشار، فزیکي فشار، کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره چې دلته داسې په ټولنه کې د خاص ځای درلودی. دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدی چې دوی هم یو زړه تکیا وه او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بلی آغلی جلال ډیر مننه زبیر ته تاسو ترازم. آغلی نیازی استاس څخه زه پوښتنه کوم، تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې، دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وی چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي، د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات سوی دی؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلی سو هم محکوم، نیکی لی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډېر په هغه وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مردسالاره ټولنه ده، کلونه کلونه هلته مردسالاري حکم فرما وو، په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي، نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډېریږي، اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسېدلی ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوی، د سفر څخه مخنیوی، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداری کې یا حکومتداری کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالی لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه او د خوا څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری، خوابدیا ډېری، نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغو شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپله هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج ده، د اولادونو ساتنه او همدا شانتې د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي. کله چې هغوی په درس کې وو، په کار کې وو، شاید دومره مشکلات نه وو په کور کې. کله چې تجمو سره ډېر سو، بیکاري سوه، بېروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېریږي. نو دا د دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نهه کلنې نجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړې خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغسې وو، باوجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړئ چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په دغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده سوي دي.
بله، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو لپاره چې د تاوتریخوالی پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالی سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلې هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وې، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده چې باید نوري فعال سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلب شي دا کافي وي یا کافي نه وي، دا بیل بس دی یا کړنه دا غي خود خلکو د متضرر او زیانمنه میرمنو د قربانی میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت و همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و د څارنوالۍ په چوکاټ کې اختصاصي څارنوالۍ و د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی همدارنګه د پولیسو اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقونو څانګه فعاله وه، د امنیه قمندانیو د ولسوالیو کې همدارنګه د خپل د په ولایاتو کې په هغې کې ښځینه پرسونل موجود و. یعنې هغه دود او دستور د وجې میرمنه کولی شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصاً په لرو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلم نه وه بې به وی و هغې پسې ټاپه لګېدلې وه. د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د عقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و. د قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوې وه. مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسه. اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته، قوانین ټول په تعطیل کې دي. که چېرته یو حق و حقوق د یو خاروان د یو معطبع د یوې جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوي او تعریف شوي، د هغې دپاره میکانیزمونه موجود نه، یو قوانین په تعطیل کې، د کوم خط د مخې اتباع مراجعه وکړي یو ارګان ته خپل حق و حقوق غواړي. موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصاً د نړۍ په د درېمې نړۍ په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي، په هغې هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې، د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې، همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې، او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه وي لکه افغانستان، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. ولو که ښځه فعال لیول کې یا وناسه طبقه فعال لیول کې، نهایي تصمیم هم په هره محدوده کې، هم په کورنۍ محدوده کې، هم په ټولنیزه محدوده کې، هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې. او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي، اوس خلک په تیارو کې ساتل کېږي. موږ ویو حق د تعلیم دا چې تعلیم دغه اوس چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي، دوی د کوم نصاب نه باندې روان دي؟ موږ ولیدل چې په دا دیرشو کالو کې داسې د تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو، وروسته تاسیس شوي و، اسلام پکې راغله. خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودل، حتی په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بدی نه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی، هغې ته به ویل کېده چې والا دا د فلاني زوی دی، په یو باندې به یو رقم تاپه لګل کېدله، دغه سیاسي حرکتونه چې په بل به بله ټاپه لګل کېده. باوجود دې چې سیستم د معارف او د لوړو زده کړو باید د سیاسي مسایلو نه بېخي بې پري، خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بېخي او ته رسېدلي وه، او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک متضرر و. اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته، په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي، په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې، میرمنې د ستونزو سره مخامخ وي، په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم، ناپوهي کچه لوړه، په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده. لکه څرنګه چې پخوا مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونونو کې غړیتوب لرلو، چا د کار زمینه مساعده وله، چا پوهاوی ورکولو، چا رواني مشورې ورکولې. هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه. په افغاني ټولنه کې اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والا اته داسې میرمنې ما لیدلې چې ژبه ترې پرې شوې، چې یو خبرې کړې ده هغه یې پاما پرې کړې، ژبه ویل چې زما خاوند مو بندي کوي، یا څه ورته مو د هغې ازادي مثال وایي چې زما اولادونه. یعنې هغه وروستۍ مره هغه به ډېر په ندرت واقع کېدل چې یوه میرمنه یعنې هغه د درد هډوکي ته ورسېږي، او نوره هېڅ لاره وه. یا به میرمن په قتل رسېدلې وه، یا به مثلا سېدل شوې وه، یا به جراحت مسله وه، او هغې کې به بېرته انصراف کولو دی، ځکه د انصراف حق په ډېری مواردو کې و، په څو نوه جرمو کې نو چې هغه په جنایاتو کې شامل و، او په ډېری مواردو کې د انصراف حق و، میرمنې به بېرته انصراف کولو چې خیر دی که ماته هر څه ویلي. یعنې هغه ډېر په ندرت واقع کېدل چې یو میرمن د جزایي عدالت د تطبیق لپاره مونتا په هغه د کار زمينه د تعلیم د اخنه د لوړ زده کړو د اخنه دغه وسایل ته خو د میرمنو لاسرسی او په انساني ټولنه کې خو د لومړني حقونه دي د یو انسان هغه حقونه دي چې نور حقونه ستاسو لومړني کړي دي چې دغه زنجیر قوي کوي چې څه دغه ابتدایي حقونه نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې د فکر کوم په فلسفه د انسانيت په تاریخ د بشریت کې د سکلونه په هیڅ جغرافیه کې نشوي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او کوم مثلا مذهبي حکمان او دلو په تاریخ په وګدو کې د سکلي چې ولا یا میرمن اوناسه طبقه ده د خبره وجل شوی یا د فرعون په زمانه کې ده تولد مسلې باندې بند خطله کېدو یا نور مسایل یا په ډیرو غټه امپراتوري ګانو کې د سې نه شوی چې مستقیم دغه سختاره تصمیم ونیول شي چې ولا انجوږي مونږ تاسو لیدلې دي هغه حکمان خبرې چې هغه عدالت محور حکماني هغه حکمان چې خبرې دغه په عدالت استواري هغه حکمان چې تصمیم د دې په عدالت استواري او هغه حکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم نن چې دغه فرامین او احکام دی ودقیق دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي و اسلام خو مختلف برخه لري هغه خو ټول واضح دي چې په کوم او مخکې د دین د سنو چې افغانستان خلک مسلمانانو دولتونه تاسو ټول قوانين د افغانستان غوري چې په رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کنه په قوانين کې همدارنګه نور قوانين ټول اته مدني مسایلو کې امر وجو انا فی فقه او جفادی فقه تاکید په فاميلي مسایلو کې په جزایی مسایلو کې هم د قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې دا غي په لمړنۍ ماده کې د سرات لري چې د قوانين صرف تعدیلی جزاګانې فشپینځي او نور په دیات او په قصاص او په حدود باندې هغه کوم محدودیت نه دی وځه کړی چې دا د نه تطبیق ومنګ اوس ګورو چې دوی چې دا کوم کړنې کوي د کوم بنسټ پر بنا باندې دا کړنې کوي د چا په واسطه کوي په خو به مثلا قاضی به عطا د شهود تسکیه وکیدل چې چا به چې شاهدی ورکوله چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا د شاهد ته چلته پیسو اغوستل شوی محکمې ته راوړل شوی یعنی ستونزې به وي زه د ستونزو برخه ته خو بیرته د ستونزو دفع دپاره د فساد په وړاندې د مبارزې دپاره میکانیزمونه حداقل یو امیدواري خو چې زه یو خواته لاړ شم اوس هغه امید دروازې ټولې په خلکو تړل شوي دي نو دا اړینه ده دغه وضعیت ته د میرمنو توجه او پاملرنه ونشي دا په ترویج د تاوتریخوالي کې د تاوتریخوالي په شدت کې په انواع او اقسامو په لوړول دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالي روان دی موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالي لرو د تاوتریخوالي نم خبره لوړه ده چې اته دا کومې ډلې د خوا د جنسیتي توپیر نم دغه کړنې په لوړه ده ګرات کړي ځکه د ښکاروي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اکونونه محرومي د ښکاره یو نه و ده زورونه او شکنجې ته چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقیقت د غسل د لپاره هغه مثلا زورول کی دا اوس دغه زورونه او تنافسي کی زورونه نه ده روحي او رواني زورونه دا اوس د افغانستان او ناسه طبقه د روحي او رواني زورونه سره مخامخ ده هغه یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت او ناسه طبقه افغانستان یو نامعلومه سرنوشت اوري او ضرر او زیان به د دې جبران و تا ده خو د کلونو اقدامات دغه دوه کالو جبران څنګه شته ولې به پاتله تیر کې څنګه کالا هم دغه څنګه ناسه طبقه متضرر شو او اوس د دې جبران مسله ډیره ځکه چې یو ځل چې یو مسائل خو مسائل په اسانه باندې نه ترویج کیږي او چیرته چې بد دودونه حاکم شو بیا د هغې دلمنډولو دپاره یو کال دپاره شاید بیا یو کال نور لازم چې د هغې دپاره کار وشي تر څو هغه دود او د ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه عرف ادب هغه په یو ټولنه کې د منځه لاړ شي او شکن شي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی زهره جلال، تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبرې یوازې ادعاوې دي او دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي.
مننه مېرمن بشیر چې تاسو دا سوال وکړه، بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي صحیح دی. طالبان وایي چې مونږ د اسلام پر بنا ښځو حقوق ورکړی دی، اما زه په دغه خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم. اسلام په کوم کتاب کې په کوم دین کې په کوم آیه کې ویلی دی چې ښځه د تعلیم نه کوي؟ کله چې الله پاک ویلی دی چې عالم الكتاب والحکمت، عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوی کې په قرآن باندې په حکمت، حکمت عصری علوم راضی، حکمت کی سیاست راضی، حکمت کی اجتماعی ژوند راضی، حکمت کی اقتصادی ژوند راضی، فرهنگی راضی، دا ټول هغه څه دي چې په قرآن کې راغلي دي. یعنی دا زمونږ د لطرفه نه دي، د الله لطرفه دي او مونږ د معاون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو. کله چې دوی وایي چې مونږ دا کار کړی دی، په کوم زاویه کې کړی او کوم ځای کې کړی دی، آیا دغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړي دي او په غږ یې کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، یا ایها الناس، په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور، دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اناس وته، دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوی کې په کتاب باندې په حکمت باندې. ای خلکو، ای خلکو، په خلک کې دواړه قشر راځي. کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام خو همدا ویلی دي، خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو. کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسایلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو، بیا څنګه هغه د یو تجارې سره په کار کولو، یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و، د هغې لاس لاندې تللی و او دې دپاره کار کول، او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې؟ دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی؟ که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او تور اوړو چې تبابت یې کړی دی، یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی، دی هجرت کې ونډه اخیستی، دوی بیعت خپل سیاست دی، بیعت کې ونډه اخیستی دی. دوی ویلي وو چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیعت یې وکړو، ښځه ته حاجت نشته، هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني. نه، دوی ته خپله رجوع شوی دی، دوی خپله د ځان بیعت یې کړی دی. دا بیا څنګه شو؟ دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو؟ کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي، خپله دی خپله یو کار وکړي، اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي، دی د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي، طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړی وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي. دا باید مونږ په نظر کې ونیسو. او دلته خدا خبرې نشته، اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی. دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا مه کوي، صرف دا کوي دا مه کوي، په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی. تاسو بالکل صحیح دی، مونږ منو. دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي، یعنی حجاب مراعات کی، ځانونه بربن یا نیمه بربن ونه کی. ګرچې زه مخکې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه وی لیدلې، ټول ښځې پوښوي ټکرای لرل سر نه تر پښه پورې پوښوي، او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي، بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره. دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره، بالکل دې کې مشکلات نه لري مسلمانان، دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي. او دی کې چې دوی وایي چې بې محرمه دی لري مزلونه نه کوي، دا هم معقوله خبره ده او دینه څوک مغایرت نه لري.
او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کو نه هم موزه، کله چې وایي چې تاسو بیخي کار هم کوئ، تاسو تعلیم هم کوئ، دا خو یو پزوره یو څوک هغه کول دی، بیا عقل کول دی، یو بیا جهالت ته سوقول دی، یو ناپوهی ته سوقول دی. وګوره د اسلام بنا څلور دي، په څلورو بناو اسلام چلیږي، چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول، البته چې سنت دی، فرض دی، اجماع دی، قیاس دی. چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلی کړی دی د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی، او ډیر فیصلی په قیاس تلی دی. دوی باید قیاس په نظر کې ونی. بخنه سره دغه یو ټکی تک وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږه د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو، او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې، خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي، یتیمان به وي. دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کول. دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي، څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل، اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماران نه دي خوره وخوري، دوی یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري واده دپاره چې یتیمان هم بی سرنوشت او ښځې هم بی سرنوشت، مجبوري واده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله، مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلېږي، او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. ده ویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیه ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، بې پایله به نه وي. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابین دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني. نو کېدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي، او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصولو چې موږ ته قبولي نه راکوي، د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل د هغه د دلایل ټول څرګند شو. نو زما په اند دا به ډېر مفید تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه دغه غوښتنه ده. هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبور دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي. او دا چې دوی سرټمبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یو وارې په نړیوال سطح وشرمیږي، او په نړیوال سطح بحث ور باندې وسي، نو دوی به د خپل غلطي ته متوجه سي، او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو حقونو په تناسب باندې، یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي. دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادیې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړه. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي. دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیاوې سته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډېرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا شوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي. د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بيخي کافرانو، دوی راغله مسلمانان یې کړل، اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي. دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي، نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي. دوی باید د دغه مجالسو څخه، د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا څنګه غواړي، او موږ پر کوم لار روان یو، ولې پر دغه لار روان یو، په څه دلیل روان یو. دا به ډیر ګټور تمام سي سل په سل کې.
مننه اغلی انیازی. اغلی حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي، ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره؟ ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي؟
البته خپل توقع به ووایم، خپل ملي سره کې دا وایم چې دا اوس کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که اگه بحران ده سیاست ده، که بحران ده اقتصاد ده، که بحران ده فقر ده، که بحران ده محرومیت ده، ده قانون ده افغان الله سور سر مخامخ ده، به پتیر زیادتر زیانمنی افغان میرمنی ده. و بدبختانه ده باید دویم چه که هر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیش زیادترین او جبترین صدمه افغان میرمنی ده. ده ده پا دی مانا چه که چیر تا مکتبم سوی ده، پا دی پینځول سیزو کې کچیر ته تیزاب چول شوی دی، د نجونو په مخه چول شوی، کچیر ته دواګان استعمال شوی دی، د مخزنونو کې هغه د نجونو په مکاتبو کې استعمال شوی دی، اوس خو ښکارا د مکاتبو ده. یعنی دا لړۍ ډیره د تعلیم په وړاندې او د تعلیم ړنګول په افغانستان کې دا ډیر اوږده لړۍ لري. اوږده لړۍ په دې معنا چې که اته یو قرن مخکې ته ملاړ شو چې کله د امان الله خان حکومت تغییر کوي، پچه رنگیگی او بل کس داغی پا زیر ازی، اولین دغا اغا ده میرمون پورانده چه میرمون دی پکور که کینی او ده پرمختگ او ده تمدون پورانده اغا خپل اساسیت خواهی. ام داغا سه قدم پا قدم پا ارد بیزی تا اول که بدون داغا دیموکراسی ده لسیزی نزنوی ما چه اغا که البته میرمون اغا پشهی نظام که یو سخپلا کنود نبار امان شیعه واسم منگا گورو چه ده اماغ اثارات می چې هغه د منګل مجونی د هماغه شرایطو که هغه وخت کې موږ خپله نو چې موږ ته یو سرمایه پرېښې ده د میرمنو په برخه کې. نو موږ په میرمنو کې کادرونه لرل، موږ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل، حتی تر وزارتونو پورې. اوس زما په دغه وضعیت کې، زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه ده فیلیا کې من دا چې فیلیا کې من د کومې لارې نه دغه ځی ته رسېدلی دي، دا ایدیا چا ورکړې ده، او د خبره چا د حمایت کړي دي، او په څه رنګه دغه فرصت او زمینه دی ته مساعد شوه چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه، خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل. په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکېل دي، که بېرته هماغه خلک سر لاس یو نه کړي، افغانستان د دغه وضعیت نه وتل ناممکنه دي. او غږ پورته کولو ته خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي، که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي، هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، هغه ملاتړ کوي، حمایت کوي، د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو چې دغه د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې د وزندې ده یا د سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست لاندې اوسي ټول د همدغه غږ پورته کولو نتیجه ده. او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدواره یو، خو امیدواره په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب، خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي یا د ورونو په استازیتوب یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي، د هغې تیر بکراوند ته وکتل شي. هغه داسې کسان نه چې هغه ته قومي خبرې هلته رامنځته کړي وایي چې والله میرمنې یو افغان میرمنې دي، که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې، هغه دا خبرې دي تک قومي کوي او تک ګروهي کوي او تک سیاسي اړخونه دې ورته نه ورکوي. هغه کسان دې وغوښتل شي چې هغه یې په واقعیت باندې افغان میرمنه غواړي او د افغان میرمنې حق غواړي، هغه یې افغانیت ته ژمنې دي، د افغاني ارزښتونو ته ژمنې دي. دا نه چې دغه اوسنی وضعیت هم هغه د ځان دپاره او هغه هندل نفه د ځان دپاره او دینفه وګڼي دغه فرصتونه او د هغې نه استفاده وکړي. زما په اول قدم کې هیله همدغه ده چې هلته باید فقط بس افغان میرمنې دپاره بس شي. دا نه چې والله میرمنې په دغه ځای کې دي او د طالب کړنې موږ اوس ګورو چې په دې وروستیو کې هغه ته قومي ته هغه وایي والله چې ده یو ګرو ده، دا یو قومیت پر بنا وازی ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی رابط ورکي. دا د ماده نړیوال په دې باندې پیږي نو پویدیم شي چې پښتون قوم دا د خندا یو سیاسي ډله ده او په سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله وه. د دوی اوسنی او په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي. صحیح دی چې اکثریت به پکې پښتانه او وړ یې همدغه ده چې هغه پښتانه دي چې د علم او د اصول د علم نه لرې پاتې دي، په بې سرپرستو کورنیو کې روزل شوي دي، بالاخره دغه شیان ته راوتي دي چې بېرته د خپل خاورې په ضد را پاسېدلي دي او د خاورې د ړنګولو ورانولو دپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي. نو غونډو ته امیدواري شته ده په شرط د دې چې هغې اورېدونکی غوږ ولري او اورېدونکی غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري، هغې داسې غږونه وانه اوري چې والله دا مسایل قومیت ته ربط ورکړي او نجات ته ربط ورکړي او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته د دغه قوم میرمنې چې هغه افغان میرمنې دي هغه متضرر شي. موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنی ټولو میرمنو لیدلې، موږ باید کلي اشاره ولرو او امیدواري شته دی. امیدواري په دې معنا ځکه چې یو غږ ستر بدلونونه رامنځته کوي. موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخکې ته تلل او ډېرې غټې امپراتوري ګانې وایي هغه یې دوامداره پاتې، نو دا وضعیت به حتما تغیر کړي او د دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغیر کړي او دغه کړنې کهیس نه خلکو ته یو امیدواري ورکوي، خصوصا افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به بېرته خپلو حقونو ته برخمنه کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي. امیدواري ورته شته دی، خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې لپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي.
ډیره مننه آغلی حمیدی. او د دې خبرونې چې د نوم یې دازما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي، د دې خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له درې سره ملمنو آغلی صبرینا حمیدی، آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ترکم اپ تو ہاں غبرس پنا رضا ترکم اپ تو ہاں غبرس پنا ma tu ha